په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجمالند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې ماسپخینې خبرونه کې هرکلی کوو. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام 95.5 اوریدل کیږي. که انټرنیټ لرئ، بیا نو که هر چیرې کولی شئ د ازادي رادیو .com ویب پاڼې له لارې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واورئ. په روانه یو ساعت خبرونه کې مو په اوسلو کې د طالبانو او د افغان حکومت د یو شمېر استازو ترمنځ د خبرو اترو په حال خبرو. نور ریپورټونه هم لرو، خو پایل له کورنیو خبرونو کوو. نجی صافه دروري.
دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د مشرانو جرګې رئیس وایي چې افغان حکومت باید له ګاونډیو هیوادونو سره سیاسي کړنلاره روښانه کړي. د کندوز په چهاردرې ولسوالۍ کې نن د دویمې ورځې لپاره جګړه روانه ده، او د عامه روغتیا وزارت وایي چې دا مهال په هرو 1,00,000 میندو کې 328 میندې د زیږون پر مهال مري. د خبرونو تفصیل. د مشرانو جرګې غړي له افغان حکومت څخه غواړي چې ډېر ژر باید له ګاونډیو هیوادونو سره سیاسي کړنلاره روښانه کړي. سناتورانو نن تر ډېره د افغانستان په کورنیو چارو کې د ایران له مداخلې اندېښنه څرګنده کړه. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار هم له حکومت څخه غوښتل تر څو په دې اړه جدي اقدام وکړي.
ایران د طالبانو سره اوس همکاري شروع کړې ده په خوانو غونډو او کداسي د یو بل خطر ده. یو ځل بیا حکومت ته خواهش کوو چې دوی باید د خپلو غونډیانو سره د خو تعلقات ترڅنګ خپل قاتمش هم معلوم کړي چې دوی په چارو کې مونږ کلاس وهنه نه کوو، زموږ په چارو کې څوک کلاس وهنه نه کوي.
په دې ورسیو کې داسې راپورونه ورکړل شوي چې طالبان هڅه کوي چې په ایران کې یو دفتر پرانیزي. دغه شان د یو شمېر بهرنیو رسنیو د راپورونو له مخې ایران هڅه کوي چې د طالبانو په ملاتړ سره په افغانستان کې د داعش ډله وځپي. د کندز چارواکي وایي چې د وسلوالو مخالفانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نن د دویمې ورځې لپاره جګړه روانه ده. د دې ولایت د والی ویان عبدالودود واحدي ازادي راډیو ته وویل چې جګړه تیره ورځ په چاردرې ولسوالۍ کې پیل شوې، او تر اوسه وسلوال مخالفان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. خو وسلوالو طالبانو بیا د 10 افغان سرتیرو د وژل کېدو ادعا کوي، خو د کندز چارواکي وایي د 10 افغان سرتیرو د وژل کېدو خبره تاییدوي. د افغانستان د امیروختیا وزارت وایي چې د محل په هر 1,00,000 میندو کې 328 میندې د زیږون پر محل مړي. د دې وزارت مرستیال عبدالبصیر سرور ازادي راډیو ته وویل له نړیوالو مرستندویو ادارو سره په ګډه هڅې پیل کړي چې تر 2000 میلادي کال پورې په هر 100,000 ولادتونو کې د مړینې کچه 250 ته راکته کړي. او د افغانستان د ښار جوړونې وزیر ټینګار کوي چې د ښاري پروګرامونو د تطبیق او پراختیا لپاره به پانګوال وهڅوي تر څو په دې برخه کې پانګونه وکړي. سید منصور نادری نن د خپل 100 ورځنی کاري پروګرام د تشریح پر مهال وویل چې په دې وزارت کې د شو قراردادونو په اړه به هم له سره څېړنه وشي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له جناقال کوزی اوري.
عرب ټاپو وزمه کې القاعده شبکه وایي د دوی مشر د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی. په یمن کې د القاعده شبکې د څنګ یو جکپوړي مشر خالد بطرافي نن د انټرنیټ له لارې بیان کې وویل ناصر الوحایشي د القاعده شبکې له دوو نورو غړو سره یو ځای د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی. بطرافي وویل په عرب ټاپو وزمه کې القاعده شبکې د الوحایشي پر ځای قاسم الرئیمي د نبي پوځي مشر په توګه ټاکله ده. د یمن د ملي امنیت دوه چارواکو د دوشنبې پر ورځ ویلي وو الوحایشي چې یو وخت اسامه ابن لادن ته ډېر نږدې کس و د جون په 12 په حادراموت سیمه کې وژل شو. د جرمني خبري اژانس دی پی ا وایي بي پیلوټ الوتکې په مکاله سیمه کې حمله کړې ده. الوحایشي له ایمن الزواهري وروسته د القاعده شبکې دوهمه درجه مشر او د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د غوښتل شوو کسانو په لیست کې و. د مصر یوې محکمې پخوانی جمهور رئیس محمد مرسي له بهرنیو ډلو سره د تړاو په قضیه کې په 15 کاله بند محکوم کړ. په همدې قضیه کې د اخوان المسلمین ډلې عمومي لارښود محمد بدایي هم په 15 کاله بند محکوم شو. ټول ټال 18 تنه نن محکوم شول. د مصر محکمې د غراز د اخوان المسلمین ډلې مشر خیرت الشاطر او دوه نور د اعدام په سزا محکوم کړل. 14 نورو ته په غیاب کې د مرګ سزا ورکړل شوه. تمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ایران باندې د لګول شوو بندیزونو لرې کول لږ تر لږه د یوې میاشتې لپاره وځنډوي. چارواکي وایي امنیت شورا غواړي د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د ایران د شوي توافق له مخې د بندیزونو د لرې کولو په ځنډولو سره د امریکا کانګرس ته د لومړي اقدام فرصت ورکړي. لویدیز چارواکي وایي د دې پرېکړې ځنډول یوه سیاسي اړتیا ده، او دا ځکه د متحده ایالاتو کانګرس چې د جمهوریت غوښتونکي ګوند وکیلان پکې اکثریت لري او له ایران سره د موافقې په ځینو برخو انتقادونه کوي، غواړي لومړی عمل وکړي. خو داسې ښکاري چې ایران د دې ځنډ د منلو په برخه کې زړه نازړه دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما شاوخوا یوه میاشت مخکې هغه قانون توشیح کړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د پریکړې صلاحیت کانګرس ته ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د خپل روس سیال سرګی لافروف سره په خبرو کې له مسکو نه وغوښتل چې د اوکراین په ختیځ کې د اوربند د ټینګښت ډاډ ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي، کیری له لافروف سره په پرونیو ټلیفون خبرو کې غوښتنه وکړه چې روسیا دې د منسک د موافقې د عملي کولو لپاره د تماس د درې اړخیزې ډلې د را روانې غونډې فرصت له لاسه نه ورکوي. مسکو د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو د ملاتړ تورونه رد کړي، خو موافقه یې کړې چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د 400 کیلومتره اوږدې پولې اداره به د کال تر پایه کیف ته وسپاري. ګومان کېږي چې روس پلوي بلتون غوښتونکي له دې پولې څخه په قاچاقي ډول د وسلو او ټانکونو د انتقال لپاره کار اخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه ویلي چې له کیری سره په ټلیفوني خبرو کې لافروف د کیف د حکومت او بلتون غوښتونکو ترمنځ چې په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې خپلواک جمهوریتونه اعلان کړي د مستقیمو خبرو په اړتیا ټینګار وکړ. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي په راتلونکو څو ورځو کې به د چین په جنوبي سمندر کې د لانجمن سیمې د ځمکې د استرداد پروژې بشپړې کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت دې ته هم اشاره کړې چې ټول کارونه به په لږ وخت کې ترسره نه شي. چین وایي په دې لانجمن سیمه کې به د سمندري څېړنو، چاپیریال ساتنې، ساینسي څېړنو او نورو لپاره د تاسیساتو جوړول پیل کړي. چین ویلي په نانشا ټاپوګانو کې چې له ویتنام، فلیپین او د سیمې له نورو هیوادو سره د لانجمن سیمې په زړه کې پراته دي، خپل کارونه یې تقریبا بشپړ کړي دي. چین دا هم ویلي دا پروژې په سیمه کې د ټولو هیوادونو د سمندري او فضايي فعالیتونو مخه نه نیسي، خو د پیکینګ دا بیان رښتیا نه ښکاري، او دا ځکه چې تیره میاشت د چین په جنوبي سمندر کې د امریکایي الوتکو د الوتنو له امله شخړې رامنځته شوې وې. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. د افغانستان د حکومت استازي د طالبانو له استازو سره د ناروی په مرکز اوسلو کې یو ځای شوي. په دې اړه په ریپورټ سربیره په همدې موضوع په ناروی کې له یو میشت افغان ژورنالیست سره مرکه لرو. له دې به مو هم خبر کوو چې د افغانستان د مشرانو جرګې غړي طالبانو سره د ایران د همکارۍ په اړه اندېښمن دي. په یو بل ریپورټ کې به واورئ چې د افغانستان د سولې موضوع د دې هیواد د ولسمشر د کاري اجنډا په سر کې ده. اوس وخت رسیدلی چې د افغانستان د سولې خبرې پیل شي. دا څرګندونې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پوخانی استازي او د ران کارپوریشن مخکښ څېړونکي جیمز ډابنز کړي دي. په دې څرګندونو به هم بشپړ حال درکړو. له دې به مو هم خبر کړو چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هڅه کوي چې تر 2000 میلادي کال پورې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه په یو لک ولادتونو کې 250 ته راکته کړي. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. همدارنګه په اونیزو پروګرامونو کې به واورئ چې د انصاف په لټه پروګرام خپرو، او همدارنګه د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم له یاده مباسي. دوستانو، د افغان حکومت استازي د طالبانو له استازو سره د ناروی په مرکز اوسلو کې یو ځای شوي دي. په دا ډول لومړنۍ غیر رسمي خبرې دي چې پکې د افغان حکومت استازي او طالبان مخامخ خبرې کوي. البته تر دې مخکې هم ځینې تماسونه وو، خو په ناروی کې په ځانګړې توګه د ناروی په مرکز اوسلو کې د دې خبرو لپاره څه هیله مندۍ شته او همدارنګه څه پرمختګونه پکې تمه کیږي. نسیم شفق را سره د کابل په سټوډیو کې د شفق صاحب، تاسو کا اوریدونکو ته وایي چې په کابل کې چارواکي او هغه خلک چې د سولې په خبرو کې ښکیل دي، د سولې د دغه خبرو په اړه یا د افغان حکومت د استازو او طالبانو د استازو د خبرو په اړه چې په ناروی کې کیږي څه وایي؟
بلې سلام وړاندې کوم تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، نن د ناروې په پایتخت اوسلو کې د سولې په اړه دوه ورځنۍ غیر رسمي غونډه پیل شوې او په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت یو پلاوی هم برخه اخیستې ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي چې د افغانستان د حکومت لخوا په دغه غونډه کې کوم پلاوی چې برخه اخیستې ده تر پخوانیو پلاو متفاوته ده، یعنی دا حکومتي پلاوی ده او له قوي صلاحیت سره په دغه غونډه کې برخه اخیستې ده. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار قاسمیار صاحب وایي چې د دغه غونډې څخه ډیره تمه کیږي او نتایج به هم د په خبره دا وی چې دا به وکولای شي رسمي خبراتورو ته د سولې زمينه برابره کړي. ښاغلی قاسمیار وایي
ما این متفاوت خوب از لحاظ ترکیب اشتراک کننده ها هم میتونیم
دیوایی مون کولای شو دا غونډه د ګډون کوونکو د ترکیب له مخې متفاوت و بولو. دغه راز لدې مخ کې هم د سولې په اړه ځینې غیر رسمي غونډې او خبرې شوي. لدې ښکاری چې د سولې غیر رسمي غونډې او خبرې ورو ورو په خواله ترسیږي. د ناروې دا غونډه به ښه فرصت وي چې دواړه خواوې خپل دریزونه ووایي او د رسمي خبرو پیل ته زمينه برابره کړي. ښاغلی قاسمیار وویل چې په دغه غونډه کې د سولې د عالی شورا د دارالانشا مرستیال هم برخه لري. د راپورونو پر اساس د افغان حکومت یو پلاوی چې د محمد محقق د اجرایه ریاست د دویم مرستیال تر مشرۍ لاندې ګډون کړی او په دې کې انوارالحق اهدی، محمد یونس قانونی، حسن بانو غزنفر او د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال خلیل کرزی هم برخه لري. په همدې حال کې په یو شمیر پخوانی طالب مشران وایي چې دغه غونډه کې ممکن تر نورو غونډو متفاوت مسایلو باندې خبرې وسی او نتیجه به هم دوی په خبره متفاوت وي. سید اکبر یو پخوانی طالب چارواکی دی، وایي چې په دغه غونډه کې د طالبانو لخوا هم کوم پلاوی چې ګډون کوي هغه هم متفاوت ترکیب لري. دی وایي چې دغه پلاوی د طالبانو په دغه غونډه کې په اغلب ګومان د سید باغا په مشرۍ برخه اخلي او نتایج به هم د دې غونډې خوي. ښاغلی اکبر هغه وویل
زه خپل امیدوار په دې یم چې له بل طرفه سم د کمیسیون هغه غړي دي چې پخوا یې په نورو غونډو کې اشتراک نه و کړی ځکه دویم هغه دی. نو زه فکر کوم چې دا به یو اندازه امید ورته شته چې د افغانستان موضوع دي د ښي خواته ووي او پایدمنه دي.
نو نن د ناروې د غونډې په اړه په مشرانو جرګې کې هم خبري اترې سوي دي او متفاوت نظریات ورکول سوي دي. د مشرانو جرګې ځینو غړو ویلي دي چې دا ډول تیت او پراک غونډې د افغانستان د سولې لپاره ګټه نه کوي، ولې ځینې بیا برعکس نظر لري او وایي چې دا ډول غیر رسمي غونډې کولای سي چې د سولې رسمي خبراتورو ته زمينه برابره کړي او دوی تمه لري او په عین حال کې هم خلک چې دغه ډول غونډې وکړي ولې سی په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګه کی او رسمي خبراتورو ته د سولې زمينه برابر کړي. بلې انسه
ډیره مننه کوم نسیم شفق له تاسو نه چې اوریدونکو ته مو په دې اړه معلومات ورکړل. خو د ناروی د بهرنیو چارو وزیر بورګي برندی ویلی د اوسلو په غونډه کې دواړو لورو استازي راغونډ شوي او دا یو غیر رسمي دوه ورځنۍ غونډه ده. بورګي برندی زیاته کړه چې د اوسلو غونډه مهمه ده او په دې کې د نړۍ له بیلابیلو برخو کسان راغونډ شوي. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر بیا ان ټي بي خبري اژانس سوال چې د غیر طبي نه ده چې د افغانستان د بیلابیلو ډلو استازي دلته سره یو ځای شي. خو د ناروی د بهرنیو چارو وزیر جرمني اژانس سوال چې دا د افغان چارواکو مسولیت دی چې د غونډې په اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړي. د افغانستان د حکومت یو استازي د امریکا ان بي سي ټلویزیون ته ویلي دي چې د دې خبرو مشري د اجرایي رئیس دویم مرستیال حجي محمد محقق کوي. پژواک خبری اژانس بیا د افغان دولت په وینا خبر ورکوي چې د طالبانو د هیات مشري سید طیب اغا کوي. د دې غونډې په اړه په اوسلو کې د سیاسي چارو له څېړونکو سره ستانګزي سره احمد شیبر مرکه کړي او په فایل کې له هغه نه پوښتنه کړي چې د دې غونډې په اړه څه معلومات لري.
د ناروې د خارجه وزارت په وینا یا د ناروېژي رسنیو په وینا د غونډه نن سهار شروع شوې ده. او فقط که دا غونډه د سولې د راوستو د فعالانو کنفرانس ده چې هر کال په اوسلو کې دایریږي او سږ کال په دغه کنفرانس کې کابو 100 تنه له بیلابیلو هیوادونو په دې کې برخه لري.
یعنی په دې غونډه کې په مجموع کې تمرکز په افغانستان دی او کنه دغه سلو کسانو چې برخه اخیستې ده نور موضوعات هم پکې څېړل کیږي.
په مجموع کې دا غونډه هر کال جوړیږي او د هغو سیمو استازي پکې برخه لري چې پکې ستونزې شته یا کړکیچونه شته. سکال هم د افغانستان استازي شته او حتی د ناروې خارجه وزارت دا تایید نه کړه چې طالبانو څوک دلته حضور لري. خو په مجموع کې دا هر کال په هغه کړکیچونو سیمو کې دغه استازي راځي او د اسلو فورم په نامه یو کانفرنس جوړیږي. خو سکال دغه کانفرنس استثنایی په دې دی چې په دې کې طالبانو استازي برخه لري، که څه هم د ناروې خارجه وزارت تایید نه کړه چې څوک د طالبانو لخوا په دې کې شتون لري. خو د غونډې امنیتي تدابیر ډېر شدید دي، حتی شاوخوا یو برخه د غونډې لومړۍ برخه چې اوپن وه یعنې خلاصه وه، خلکو ورتلی شول رسنۍ، خو دومه برخه چې شروع کېږي دا به د بندو دروازو شاته وي او تا احتمال دیده چه دیر فوکس پا دی افغانستان پا مسئله اوی طالبان و دی افغانستان دی حکمت دی استازو دی خبر رو پاس پا برخه کیوی.
سنگزی سب تاسو دیت اشاره وکړه چې د ناروی رسنی و د طالبانو نمونه ندی یاد کردی چې د دوی کوم استازو پا دی غونډه که برخه خیستی ده. خود افغان د دولت د مسئولانو پا برخه کی چه وی؟
د افغان د مسئولانو برخه که ویل سوی دی چه خاغلی محقق انوارالحق هدی، خاغلی یونس قانونی، حسن بانو غزنفر او دین نور استازی پا دیگه کنفرانس که برخه لری او دین ناروی رسنه یو دی طالبان و دین و مهم و کسان نمونه هم افشا کردی. خدا دی ناروی دی خارجه وزارت رسمی منابع و لخوانه دی افشا سوی دی ناروی دین رسمانه وای چه دی طالبان و لخوا محمد عباس تانکزای، قاری دین محمد حنیف، شیر محمد او دین نور کسان پا دیگه برخه لری.
ایسا استانگزه چی پا ناروی که میش یو افغان چیلون که او جرنالسته تا سور سره دا اسلو دا کنفرانس پاله مرک آوریده.
آزادی رادیو لورستیو مهم و پیخو زان خبر کرده.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي طالبانو سره د ایران د همکارۍ په اړه اندېښمن دي. د دې جرګې غړو د سې شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې په دې برخه کې د خلکو ته وضاحت ورکړي. اجمل تورمان را سره د کابل په سټډیو کې دی. تورمان صاحب، خبرونې ته ستړی مه شئ، په دې اړه نور جزئیات له تاسو اورو.
بله، مننه ان سپ تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره. لکه څنګه چې تاسو وویل، د افغانستان د مشرانو جرګې غړي طالبانو سره د ایران د همکارۍ په اړه اندېښمن دي او دغه همکاري تر هغې خطرناکې ګڼي کوم چې پاکستان له طالبانو سره لري. د مشرانو جرګې غړو د سې شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې پاکستان له ډېرو کلونو را په دې خوا د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله کوي، خو اوس به د ایران په افغانستان کې د سولې په وړاندې یوه بله جدي مداخله وي. د دغه جرګې رئیس فضل هادی مستمیار له حکومت وغوښتل چې د خپلو ګاونډیانو په وړاندې خپله سیاسي کړنلاره روښانه او د دوی د مداخلې مخنیوی وکړي.
ایران د طالبانو سره اوس همکاري شروع کړې ده. پخوانو ګاونډیانو زه دقیق معلومات نه لرم، واقعا د تشویش وړ ده. یو ځل بیا حکومت ته خواهش کوو چې دوی باید د خپلو ګاونډیانو سره د ښو تعلقاتو تر څنګ خپل خاتمه شخه معلوم کړي چې د دوی په چارو کې موږ لاسوهنه نه کوو، زموږ په چارو کې څوک لاسوهنه نه کوي.
د یادونه ده چې کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو هم په خپلو نننیو ګڼو کې لیکلي طالبان غواړي په ایران کې ځان ته سیاسي دفتر پرانیزي. خو د دوی په وینا چې د افغان حکومت اجرایي رئیس په دې اړه بې خبري ښودلې ده او ویلي دي چې که دغه کار له مخالفینو سره د سولې د خبرو له امله وي، نو د سولې خبرې باید په افغانستان کې دننه او یا هم له ګاونډیو هیوادونو پرته په یو بل اسلامي هیواد کې ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې څه موده مخکې راپور ورکړی و چې ایران له طالبانو ملاتړ کوي او په دې توګه غواړي چې په افغانستان کې د داعش ډله وځوي. بلې انسان
ډېره زیاته مننه کوو اجمل تورمان له تاسو څخه. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. همدارنګه که انټرنیټ لرئ نو زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. هلته زموږ خبرونه، رپورټونه او مطالب له تفصیل سره موندلی شئ.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
دوستانو، مخکې مو د اوسلو د کانفرنس په اړه رپورټ هم برکه درلوده. د افغانستان د سولې موضوع دا مهال توده شوې او د دې هیواد د ولسمشر د کاري اجنډا په سر کې ده. د امریکا یو چارواکی وایي اوس وخت را رسیدلی دی چې د افغانستان د سولې رښتینې خبرې پیل شي. دا څرګندونې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی استازي او د ایران کارپوریشن مخکښ څېړونکي جیمز ډابنز فارین افیرس خبرونې ته په یوه مقاله کې کړي. رضوان مراد د دې مقالې مهمې برخې وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د واشنگتن پخوانی استازي او د راند کارپوریشن څېړونکي جیمز ډابنز وایي په وروستیو څو میاشتو کې افغانستان، پاکستان او طالبانو د سولې لپاره غیر متوقع ګامونه اخیستي دي. نوموړی چې د 2001 کال د بن په کانفرنس کې د متحده ایالاتو استازیتوب کړی و، فارن افیرس خپرونې ته په یوه مقاله کې ویلي د 2001 کال راهیسې د افغانستان د سولې لپاره فرصتونه برابرېدل او بیا له منځه تلل. جیمز ډابنز لیکلي له طالبانو سره د امریکا لخوا د خبرونو کول د افغانستان د سولې د پروسې په مخ کې ستر خنډ وو او کله بیا د سیاسي توافق د نشتوالي او غلط فهمیو له امله هم د سولې پروسه په ټپه درېده. نوموړي ویلي متحده ایالاتو په 2010 کال کې دا ومنله چې د افغانستان د جګړې ختمېدل د سولې له لارې ممکنه ده، خو بیا د ډابنز په خبره د سولې بهیر ورو او په غیر دوامداره توګه پرمختګ کاوه. جیمز ډابنز وړاندې لیکلي د افغانستان اوسنی ولسمشر اشرف غنی د سولې پروسې ته لومړیتوب ورکړی دی او پاکستان او چین هم لیوالتیا لري چې دې بهیر ته تازه سا ورکړي. طالبانو هم په دې ویلو سره چې غواړي تاوتریخوالی پای ته ورسیږي د سولې د خبرو لپاره خپل رضایت څرګند کړی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي فارن افیرس خبرونې ته لیکلي ټولې خواوې باید له اوسني فرصت څخه ګټه واخلي او د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره کار وکړي. جیمز ډابنز وړاندې وایي متحده ایالات باید له افغان ځواکونو سره همکاري وکړي چې د جګړې په ډګر کې د خپلو جبهو له کرښو ساتنه وکړي، پر پاکستان فشار راولي چې طالبان د خبرو میز ته کینوي، او تر ټولو مهمه دا ده چې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وستلو په مسأله کې قاطع نه اوسي او تر 2010 او له هغې وروسته هم له افغانستان څخه د خپل ملاتړ تعهد وکړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د نورستان چارواکي وایي په نورګرام ولسوالۍ کې 350 بوجۍ امونیم نایټریټ سره چې افغانستان ته وړل کېده ضبط کړي. د چارواکو په وینا له دې سره سره او هغه مواد هم نیول شوي چې د بمونو په جوړولو کې کار ترې اخیستل کېږي. روحلان ودی په دې اړه نور تفصیل لري.
د نورستان امنیه قومندان جنرال خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته ویل پولیسو د نورګرام ولسوالۍ کې 350 بوري امونیم نایتریت سره چې په بمونو جوړولو کې ترې کار اخیستل کېږي نیولې ده.
350 بوري دي امونیم نایتریت او هغه ورسره کوم کیمیاوي مواد چې 50 کارتن د هغه دي چې په انفلاک سره کومک کوي او نورګرام کې دا نیول شوي دي.
امنیه قومندان وایي په هر بوجۍ کې 50 کیلوګرامه امونیم نایتریت سره پرته ده چې ټول وزنی 1.5 کیلوګرام ترسیږي او دې سره نور 50 کیلوګرام مواد چې په بمونو کې استعمالیږي هم نیول شوي دي. هغه وایي یادو موادو سره یو تن موټر چلوونکی هم نیول شوی چې اوس مهال ترې پوښتنې روانې دي او دا لانه ده سرګند چې په دومره زیات اندازه کې امونیم نایتریت سره څنګه له ننګرهار او لغمان راتیره شوې ده. قومندان وایي له امونیم نایتریت سره د بمونو په جوړولو کې مهم کار اخیستل کېږي او افغان حکومت ته هم دې په وجه د یادې سرې په واردولو بندیز لګولی دی. هغه وایي امکان لري د سرې واردونکو د وسلوالو مخالفینو په وینا او یا هم د غیر قانوني کان کیندونکو په غوښتنه سره له پاکستان وارده کړي وي چې دواړه ډلې بمونه جوړوي، یو پر انسانان وژني او بل ډله بیا پرې ملي شتمنۍ لوټ کوي. د یادونې وړ ده چې په کونړ او نورستان کې د وسلوال مخالفینو د شتون ترڅنګ د قیمتي ډبرو پریمانه معدنونه موجود دي چې اوسمهال هم په دواړو ولایتونو کې په لسګونو ډلې په بیلابیلو سیمو کې د معدنو په غیر قانوني کندنه بوختې دي.
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د یو داسې څه په اړه رپورټ چې انسان نه دی خو په ځینو برخو کې د انسانانو په څیر کارونه کوي. په روانه پیړۍ کې د روبوټ جوړولو صنعت دومره پرمختګ کړی چې یو روبوټ اوس کولی شي د انسان په څیر د مشتریانو د خدماتو په مرکزونو کې کار وکړي. ساینسپوهان غواړي داسې روبوټ هم جوړ کړي چې نورې وړتیاوې د بېلګې په توګه احساس ولري او دلایل وویل شي. آیا په نږدې راتلونکي کې به روبوټونه له انسانانو څخه د هغوی دندې واخلي؟ آیا دا کار به د انسان څومره په زیان یا ګټه وي؟ نور به له ملالۍ بشیر نه واورو.
د جاپان په ساسیبو ښار کې د هن نه هوټل کارکونکي ګڼ شمیر ژبې ویلی سي او په خندا د میلمنو هرکلی کوي. د هر عادي هوټل په څیر د دې هوټل کارکونکي هم ستاسو بکسونه پورته کوي او خونې ته یې درسره وړي. د خونو پاکول او ډوډۍ راوړل هم د همدوی کار دی. د هن نه هوټل کارکونکي ځکه د نورو ځایو له ټولو کارکونکو سره توپیر لري چې دوی انسانان نه دي. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د دې هوټل له دولسو کارکونکو څخه یوازې دوه ژوندۍ او لس نورې د ژوندي انسانانو په څیر روبوټونه دي. د شیانو له جوړولو رانیولې تر بانکداري پر بېلابېلو دندو د روبوټ ګمارل شایي د انسانانو استخدامولو ته لوی ګواښ سي او یا حتی ورته د پای ټکی کښېږدي. خو آیا روبوټ کولای سي د انسانانو بدیل سي؟ د اکسفورد پوهنتون د 2014 کال د یوې څېړنې له مخې په راتلونکي کې به د انسانانو تر نیمو زیاتې دندې روبوټونه کوي. خو د جاپان نوموړی هوټل وایي روبوټ کولای سي تر فزیکي کارونو زیات نور څه هم وکړای سي. د بېلګې په توګه د مشتریانو د خدماتو په څانګه کې کار کولای سي. امیلیا د مصنوعي استعداد یا آرټیفیشل انټلیجنس یو توکی دی چې د سافټویر د یو شرکت لخوا جوړ شوی دی چې د آی ټی په مدیریت او سوداګریزو پروسو کې د انسان لاسوهنه محدوده کړي. امیلیا د مشتریانو د خدماتو په مرکز کې کار کولای سي خو د دې د کار کول وړتیا محدوده ده. دا دلیل نسی ویلای او یوازې هغه کارونه کولای سي چې د یو انسان همکار لخوا ورته شودل سي وي. ساينس پوهان په دې لټه کې دي چې مصنوعي استعداد دومره پرمختګ وکړي چې نورې وړتیاوې لکه احساسات هم ولري. خو مشهور ساينس پوه سټیفن هاکینګ او د مایکروسافټ شرکت مشر بل ګیټس پر دې ټکنالوژي سخت انتقاد کوي او خبرداري ورکوي چې شایي دا ټکنالوژي د انسانانو د خاتمې سبب سي. که څه هم دا خبره غیر طبیعي ښکاري چې ساينس پوهان داسې روبوټ جوړ کړي چې د انسانانو په څیر وړتیاوې ولري، دا نظر ساينس پوهانو ته به منطقي نه ښکاري.
دوستانو زموږ غلاسا ته رادیو نوري زموږ پرونی هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د مخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 پک نوي اوریدل شي. په خیبر پختونخوا کې د خروالي په انتخاباتو کې د درغلي او شخړه لا هم روانه ده. تفصيلي له پیښور د زبیح الله شفق پر رپورت کې اورو.
په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د اپوزېسیون ګوندونو د درې ګوندي سیاسي ائتلاف چارواکي وایي چې دوی په بلدیتي ټاکنو کې د شو درغلو لامل پر ایالتي حکومت د استعفا لپاره فشار زیاتولو په هدف نن په پیښور کې وستره احتجاجي جلسه او لاریونو کړي. دغه درې ګوندي سیاسي ائتلاف تر هغې وروسته د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور او نورو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې او لاریونونه پیل کړي چې د مې میاشتې په 1 نیټه په دې ایالت کې بلدیتي ټاکنې وشوې چې په نتیجه کې اپوزېسیون ګوندونو پر واکمن تحریک انصاف ګوند پراخو درغلو تور پورې کړ. دغه ائتلاف چې پر عوامي نېشنل ګوند سربېره پکې پیپلز او د جمعیت علما اسلام فی ګوندونه شامل دي ټینګار کوي چې حکومت د پټاکونو کې درغلو او لاسوهنې له امله استعفا ورکړي او بیا د ټاکنې ترسره شي. د جمعیت علما اسلام فی ګوند یو جیتپوري غړي جان محمد اسق زیل ازادي راډیو سره په خبرو کې په پیښور کې د نننۍ احتجاجي جلسې ولاریون په اړه وویل چې په دې کې به دغه سیاسي ائتلاف مشران ګډون وکړي او د خپل حقوقو د ترلاسه کولو لپاره به راتلونکي تګلارو ټاکي.
موږ په سیاسي ډګر کې د دې حکومت خلاف هلې ځلې کوو. د دې لپاره موږ هر ډول سیاسي احتجاج په کار اورو چې موږ هڅه کوو چې لاریون وکړو، لوی غونډې وکړو. کو کچیر بیا هم حکومت دې تاسو چې موږ غوښتي یو باندې بیا به د خپل احتجاج منډو سخت کو او بل اخر به حکومت مجبور کو چې استعفا ورکړي. فکر کوو چې د خیبر پښتونخوا د خلکو حق دی چې یو سپین انتخابي نتیجه چې دی هغه دې ترلاسه کړي. خو چې په منظم ډول په انتخابات کې لاسوهنه شوی ده، دا د دې جمهوري حق چې دی هغه تعالی کول دی.
له بلې خوا د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت له استعفا ورکولو انکار کړی او اعلی وزیر پر خټک د بلدیتی ټاکنو پر مهال پر خپل حکومت لګیدلې تورونه رد کړي. په ټاکنو کې د ګډوډۍ په اړه د انتخاباتو پر کمیسیون چولې او ټینګار کوي چې د ټاکنو په اړه هر ډول پلټن ته تیار دی. په اني حال کې تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم سورز وړاندې اعلان کړو چې په دې ایالت کې د پوسټر سره نه لند بیا ټاکنو ته تیار دی. خو له بلې خوا بیا جان محمد اسکزی وایي چې د اوسني ایالتي حکومت په موجودیت کې د بیا درغلی نه کېدو ضمانت نشته، نو همدا لامل دی چې د تحریک انصاف حکومت د استعفا ورکړي او تر هغې وروسته د بیا ټاکنې ترسره شي. په خیبر پختونخوا کې د تېرې میاشت په 13 نیټه بلدیاتي ټاکنې ترسره شوې چې پکې پراخه ګډوډي او د مخالفو ګوندونو ترمنځ وسله والې نښتې هم رامنځته شوې، چې په نتیجه کې ټاکنو په ورځ او همداراست ټاکنو وروسته لږ تر لږه 2 کسان مړه او تر 30 زیات ټپیان شول. د یادونه وردا چې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ دغه سیاسي ائتلاف په داسې حال کې په پېښور کې احتجاجي جلسه ولاریون کوي چې 6 ورځې مخکې د خیبر پختونخوا په ګڼ شمېر ښارونو کې کار بندیز هم کړی و.
دوستانو 2:30 بجې کېدونکو دی جان اقاله کوزه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروړي.
افغانستان مشرانو جرګې له افغان حکومت نه وغوښتل چې ډېر ژر باید له ګاونډیو هېوادونو سره خپله سیاسي کړنلاره روښانه کړي. سناتورانو نن تر ډېر حده د افغانستان په کورنیو چارو کې د ایران د مداخلې په وړاندې څرګنده کړه. د کندوز ولایت چارواکي وایي د وسله والو مخالفانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نن د دوهمې ورځې لپاره جګړه روانه ده. د دې ولایت د والي ویان عبدالودود واحدي ازادي راډیو ته وویل جګړه تېره ورځ په شهرداري ولسوالۍ کې پیل شوه او تر اوسه پکې 8 تنه وسله والو مخالفان وژل شوي او 5 نور ټپیان دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دا مهال په هرو 100,000 میندو کې 320 میندې د زیږونې پر مهال مري. د دې وزارت مرستیال عبدالبصیر سرور ازادي راډیو ته وویل نړیوالو مرستندویانو ادارو سره ګډې هڅې پیل کړي دي چې دا ټیټه راټیټه کړي. په عرب ټاپو وزمه کې القاعده شبکه وایي د دوی مشر د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی. په یمن کې د القاعده شبکې د څانګې او جګپوړي مشر خالد بطار فینن د انټرنیټ له لارې بیان کول ناصر الوحایشي د القاعده شبکې له دوه نورو غړو سره یو ځای د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی. د مصر یوې محکمې پخوانی جمهور رئیس محمد مرسي له بهرنیو ډلو سره د تړاو په قضیه کې په 25 کاله بند محکوم کړ. او سمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ایران باندې د لګول شوو بندیزونو لرې کول لږ تر لږه د یوې میاشتې لپاره وځنډوي.
دوستانو د خبری مطالبه برخه مو هم دومره وا ونیزو پروګرامونو تر ازو د انصاف په لټه پروګرام خبريږي ورپسې ازادي او اوریدونکو له یاده مو باسي.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریک و ویګرک و ازرک ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د لوګر ولایت هغه اوسیدونکو ته ځانګړي کړي چې وایي معلول دی او د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو معلولینو وزارت تنخواه نه اجرا کوي.
دونیم کالا کې د اطلاعات له خوانه موږ ملول شوې مده بس خلک مو ته ویل چې راځه د مېبین اسناد جوړ کړو. دوا درې کالا کې من د اسناد مون نه جوړیږي. بیا په دوا کالا موږ د اسناد جوړ کړو بیا دلته موږ ته 5000 روپۍ ویل کېل. بیا وایي کابل ته ځي کابل ته چې واره غلا تاسو پیسې راځي هلته بیا وایي ټاپن نه خړلې. بیا د ټاپې ته بیرته راغلم ټول ته منډه ول موزارتونو سیاستونو ته بیرته د ما اسناد واره غلا کابل ته اوس شپږ میاشتې کېږي کې نن راځي سبا راځي موږ ته چلونه کې چل جوړي تقلب کوي ډاکه بازي کوي موږ حیران یو سره.
ته چې د لوګر د معلولین ریاست ته تللی له چا سره مو اړیکه نیول د هغه وای دی درته
از یو سالای دا شاغان میگی آجی صاحب شاغان میگی غسر وای اول سلامونه چا بیا چی آجی صاحب شاغات سره هم خبر دموکرات اغه فقط سیگریټ پوس کی وای صبا راضی اول خو نیم گنتی مو سره خبر نه کی بیا وای صبا راضی بل صبا راضی در مثلا جګه تلفون نه ماخیس وای چی په تلفون کی بعد وای خبر کی وای مخ ته تلفون هم نکا مخ خدای حیران مو گم چی شید دا دولت نه غوړم دا دولت نه هیڅ نه.
تاسو چا ول ته پیش وای نو اسنا دم جوړ کړ او د لوګر ولایت د معلولین ریاست ته مخ په اسناد وړی دی
و ټول منل ده د موږ اسناد د موږ خپل ائتلاف کابل ته هغه فرانسان شفخانه خپل ده ائتلاف موږ وړي والته ټول هغه اسنادونه شته و منل د تنه د موږ مشکل نه تقریبا د موږ سلګونه نور ده د خلک مشکل ده د خلک مشکل جوړي موږ ته چل وي بس موږ ځونه غوړم چې دار هم دولت تاسو کومک کوي په دنیا د سره کومک کوي ټول په جیبونه چې خلک سره دوکه بازی کوي خلک پیسې نه لري چې ولایت ته ورشي پیسې ورکړي په خدای ټول خلک مظلوم ده ټول سره بس داسې دوکه بازی کوي
اوس کوم نه هی معلومې
تقریبا درې څلور مرمۍ خوړلې مده بس یو د لاس نه اوس کار نه کوي بس داسې ټاپ ولول ده زه خپل هم بیکارم بیکارم تقریبا دوه درې کاله بوده اسناد پس من دوه موږ اوس اوس زه وایم چې زه نه پیسې غواړم نه کارت غواړم بس یو خبره ده چې نور هغه مظلوم د خل ده هغه مظلوم بیچارهګان چې منده منده هغه سره نور چلونه بندې
ته چې پیسې نه غواړي اسناد نه غواړي نو څه غواړي
ګوره تقریبا دوه کاله خو منده موبایل په اسناد پسې نن ورځ سبا ورځ ټاپې لګا دغ لګا بیا شپږ میاشت اسناد چې جوړ شو موږ ته 500 روپۍ ولیکل بیا شپږ میاشت نور صبر مې کوي وای وای یو امضا یې ټاپه نه ده شوی بیرته د کابل نه راغله بیا ټاپه ټول تمام موږ نه تقریبا سلګونه نور هم ټاپه ولګول
اوس تاسو اسناد چیرته دي
اوس اسنادونه موږ نه پیګم دغه سره د خلک وای کابل سره د مینیت سره د هغه هلته امضای پاته ده ان زه تقریبا وای نن صالح زی غیر اوری سبا زی موږ نه پیګم موږ په خدای حیران حیران ترقم استوزه ما در شو د دولت ته موږ ته مولان داس د کبوزی کې خلص را چل کې ظلم کې ټول
په اخر کې غوښته نه موڅه ده
بیچاره خف نورم غولم من د اره ورځ من د کوم د خل موږ ته غلط فهمي کې مثلا موږ سره چل بازی کې وینن را سبا را موږ غلطی تو ګوره یو اسناد یو اسناد دو کال کې دو نیم کال کې خدای موږ اسناد پرته ده دو نیم کال کې که موږ اسناد تو گیر نه راځي کوم عیب هم نه لري مشکل هم نه دیده ده حق خلق هم وایي که دو تا اسناد خې اول نمبر اسناد او یا 300 هم موږ ته در لیکلی ده او یو فیصد تقریبا معلول لکل ده بگم ده خلق ده مکتر در خم که مگر ایران تا سخبال بس خضاعت کن بس ما ده اختر نده شی مکتر نور مزهوری که مثلا مکتر علت رازا مخبه مکتر سر دختی ها وی چه در خم ده مکتر سخبال نق سرگردان هم نشان ده مکتر قضا ده مگر نور ده مسلمانان بچارگان چه رفت کره نی لیدی علت شز نر علکان منده وی بس اغا سرم دست مملکی
موږ د غستونزه د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو معلولین د وزارت لمرستیالی سرایا پایکان سره طرحه کړه.
ما از خود برنامه داریم و هر برنامه ما قسمی است که در ریاست های مربوطه
موږ خپل پروګرام لرو او هر پروګرام مو داسې دی چې په اړوندو ریاستونو کې یو منظم مهالویش لرو نو دغه مهالویش لمخې په بیلابیلو نواحیو کې خپل کار ترسره کوي او بیا په ټاکلي وخت دغه کار ترسره کیږي. دا یو مسله. بل مسله دا ده چې د نصیر موضوع ماوو سیړله. اړوند رئیس وویل چې د نصیر په نامه به ډېر خلک وي نو د دې لپاره دوی کولای شي چې راشي او خپله ورقه ماته راوړي او له موږ سره اړیکه ونیسي چې وګورو ستونزه یې چیرې رسېدلې. دا کار به هم وکړي خو له هغې پرته کولای شي چې خپله ورقه ماته راوړي مکمل شهرت خپل ماته راکړي. زه هم کولای شم دغه موضوع تعقیب کړم خو که حقوق لسو مخکې کلونو وي په دې اړه سناسه ستونزې شته چې دوی دې انتظار وباسي تر څو چې وشکرای اجازه واخلو ځکه چې تاسو پوهیږئ چې د هر کال پیسې بیرته زی او موږ بیرته احکام اخلو. په هغه صورت کې چې بودیجه بس شي او موجوده وي نو بیا په هغه صورت کې موږ کولای شو چې بیا د دوی د تیرو کلونو هم ورته اجرا کړو. ځکه دوی زموږ له نظره یا د مثال په توګه په جګړو او یا بمبارۍ کې یا چاودنو کې ټپي شوي وي او معلول وي نو بیا د قانون له مخې ورته حقوق ورکول کیږي.
تاسو له نصیر سره څه همکاري کولی شئ؟ هغوی ته څومره ډاډ ورکولی شئ چې دوی به تاسو ته درشي او تاسو به یې مشکل حل کړئ؟
خلا ورقه دی پا مستقیم توگه ما تراوری سمگ دفتر هر کل خلاص دی نو سکرتریت تا دی خالد تراشی حقا دی مسئله پا جریان که دی مسئله تقیبوی او دی لوگر لرئیس سر پا مستقیم توگه خبری کوی اول بای اسناد وکتل شی که پا حقی که لکل شوی وی چی دا کس پا جگره که تپی شوی وو نو موگ بیاور سرم رسته کولی شو
تاسو هم کولی شي خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829013.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
السلام علیکم د ازادی او اوریدونکو د خبرونه مینوالو، خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. په دې ونی کې د هغه دوستانو ګیلې او شکایتونو در سره شریکو چې په بیلابیلو برخو کې لري. ځینې لسیمه ییزو چارواکو څخه ګیلې کوي چې د فساد مخه نه نیسي. ځینې وایي د نامنیو لقبل د دوی د کلو او سیمو لارې تړلې دي او دوی حتی خوراکي مواد په اسانه نشي پیدا کولای. دغه راز د معارف او هم د نامنیو په اړه ستاسو شکایتونه خبرولو ته چمتو دي. خو تر هر څه د مخه یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د پیغامونو پر اساس جوړه شوې ده. راځي ستاسو راغلي پیغامونه په ګډه سره واورو.
بله، سلام علیکم. د خاص روزګان د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ څخه زنګولې یو نشته کېږي د کریو د خاص روزګان لار بند ده. یو من په تاسو په درې سوه په درنیم سوه روپۍ ډېر بدل دی. حکومت توجه نکی لار تا دیر بعد دیر از مر شکایش امور مرکامات تور سوی. سلام علیکم.
علی سلام علیکم. در لوگر ولایت دی ازلی ولسوالی نه نذیر احمدزی در سر پتماس کیم او خپل پیغام ثبت کیم. مننه کوم د ازادی راژیو نه چې د افغان ولس پیغامو نه په ډیر روین تندي خپروي. زه خپل پیغام په دې ډول ثبتوم. دا خو ټولو هیوادوالو ته په ډېره په ډاګه او واضحه معلومه ده چې د ازلي ولسوالۍ د څو کلونو را په دې خوا د څلورو خواوو نه معاصره ده او ټولې لارې مخالفینو یا طالبانو ورباندې بندې کړي دي. هېڅوک کار کولو ته نه پرېږدي، خو یوازینی څوک چې دلته کار کوي هغه د پیوستون موسسه ده او د ازلي غړي دي چې په هر ځای کې کار کوي. خو ډېر په تعصب سره باید ووایم چې دغه پیسې چې دوی کوم د پیوستون کار د په ځای نه لګېږي. په دې معنا باندې چې تقریبا دیرسو کلو کې دوی کار کوي او پیسې د نوي کلو را وباسي. په دغو پیسو کې چې کوم دا د لوګر مشرتابو د پیوستون او د ازرې د پیوستون مشر بشپړ ډول باندې په کلاس سري او د دوی همدغه پیسې اخلي. او باقي دا دیرسو کلو کې چې کوم کار دوی کړی ده دغه پیسې د ازرې د پیوستون مشر رئیس د کلي خزانه دار او ځینې نور کسانو ته یې ورکوي او دغه دوی سره پټوي او ولاکوي. نو جما د مسؤولو چارواکو او لوړو چارواکو نه هیله مې همدغه ده چې دغه موضوع په جدي ډول سره تعقیب کړي او په ازره کې چې څومره اختلاس او بلې دي دغه ټولې د پیوستون لخوا نه موجود دي.
او السلام علیکم. زه د ګزاد ولسوالۍ سرج عبدالحد خبره کوم چې زما دوه زامن پرون ماپښین پر درنې بجې په شهادت باندې د طالبانو له طرفه ورسېدله. د طالبانو وویشتل په حکومت کې ولاړ ولا زه به زره زموږ غمو خلاصې که زموږ غم نه خلاصې موږ به خپل دغه کډي به د وطن څخه موږ به بار کړو. دا حکومت هم په شهادت کې روان، طالب هم په شهادت کې روان. زما دوه دانې بچانو له دوی دواړو دغه څه لوړ خپل خبر ته وسپارل. وسلام. نور ارمان نه لرو.
ہلو، السلام علیکم. صاحب عبداللہ دبہ بادغستہ ولایت دا غورماچ کا ولسوالی دا تخت خاتون دا کلیم ازما دا حکومت څخه دا یله د چي دا ټوپونه یا بل راز را غورځول او اوانونه یلا پناکنه د طالبان سره بل شي تو ټوپونه را غورځول. یو نفر ته شهادت ورسېد او سره د دوه سفر نو زه دا غوښته تو په غلې په کور کې موشته نو دا قضاوت خپل حکومت کې در بیاتار دی. نو نور موخنه نسم بس کمیه یا ابو سید اعظم فیام به زرو دا حکومت چارواکو ته رسوي چې زکه دا یو غټ ظلم یو غټ تیر او خصوصا پر ملت باندې دی زکه چې په جګړه کې به د بل چا سره شکیلې په مانس کې موږ ملت چې د خاورې شمو ته نو زما دا غیر غټ هیله چې نه د طالب د په دغه صحیح سره هیڅ څوک نه حق او انا غوږ یې په شهادت ورته سره د دوه سیاسترو نو دا غټ ظلم او غټ دغه نور مو وښنه.
السلام علیکم زه یو د تورخم د لین ډریور یم موږ ترافیکونه ډېر په آزاد کې اول خو مخکې راته ودرېږي روپۍ غواړي چې روپۍ راکړه روپۍ ورته نه نو وکړو د 300 پر چلی کې بیا که ورته وایي چې موږ غریبانانې دا کار مه کوو موږ سره بیا موټر کې را سره کښېني شارک ته موږ وړي ورګوله شارک نه بېرته چې موږ را وځو دوه نیم زره درې زره افغانۍ د موږ نه اخلي وروره موږ مزدوري ته را وځو دوه بجې دوه نیم بجې د شپې راجېږو مزدوري کوو او درې ترافیکو نه موږ ډېر په آزاد کړو او موږ سلی احمد خان کې موږ اشرف غني نه دا هیله چې د دوو خلکو مخه دې ونیسي ټول ځایونه دوه په ټیکه نیولې وروره ګوله موټرې خپل دا راولي روپۍ دې اخلي او موږ غریب چې دلته ودرېږو وروره ګوله په دغه جنجالو ته را وړو اشرف غني نه موږ هیله ده چې د خلکو مخه ونیسي او د دې مصیبت نه موږ خلاص کړي.
سلام علیکم د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ د نیکوزو د کریا څخه دا پیغام پرېږدم. روره زموږ غږ باید چې در امنیتي نظامي چارواکو پورې ورسوي. د خدای لري د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ د نیکوزو کریا ته طالبان د څو مدو وختو راهیسې راغلي دي. پر موږ داسې سخت ظلمونه کوي وروره د کورو څخه مې راوتو ته نه پرېږدي چې دوکان ته ورسو. زه یو دوکاندار یم د نیکوزو په اډه کې دوکان کوم چې دوی په شوارو کښې زموږ څه زر د دوه زره افغانۍ پرې محصولي غواړي او راځي لس دولس نفره په کورو کښې ډوډۍ خوري او دوی وایي چې غوښې ورځې خو راښوي چې هېسې ملکي خلک جهاد نه کوي. نو موږ د وروره دې ته ډېر سخت عذاب یو باید چې حکومت ژر اقدام وکړي او زموږ ناره تاسې د لوړ پوړو چارواکو ورسوي چې موږ د دوی څخه ډېر په عذاب یو او زموږ په پر باغچو باندې اوبه بنې دي چې زموږ درمندونه دره وه د طالبانو په مرمۍ کښې سوځل کېږي او ورونه اخلي چې زموږ د دولس میاشتو خارې یو مخره بسه. وسلام.
زه د هلمند نه ولایت د ګرشت ولسوالۍ د میرمنداو څخه خبره کوم. موږ دلته ډېر د محلي دوی سخت په عذاب یو نه اوبه لګولی شو نه بل کار کولی شو خو ایله ایله ټکان راباندې کوي اردو ملې موجود دی د طالبو د ملکي برخه نه شي کولی پر هر چا باندې ایله ټکان کوي. نو دا د دفاع د وزیر او د کورنیو چارو د وزارت څخه موږ دا هیله کوو چې دغه
سلام علیکم زه عبد محمد یم د کندهار ولایت نه مې اړیکه در سره نیولې ده. ما د کندهار د پولیس څخه ډېره ګیله لرم. د کندهار دولسمې حوزې پولیس دي ډېر بې تربیې او خلک دي خلک ناکې په ناکې زیری. زه خپله پولیس یم ما کاس وښکاره کړی دی دوی زما کاس نه مني. زه وایي تاسو ته به ارسیر چې دي هلته وظیفه لرې او د نوولې پر غاړه موږ ناست یو دوی فیصلان فلنجران وي ولیت یې ور اچي ډېر دي هېڅ عزت ته چا نه لري. زما دغه هیله او خواهش دي چې دغه د کندهار د ښار امیرین ټوله تبدیل کړي او نور نوي او تعلیم یافته امیرین ورسره واخلي. وسلام.
د روزګان د ولایت د شیراسر د ولسوالۍ څخه خبره کوم. وروره داسې تکلیفونه دي ملکي خلک ډېر په عذاب دي. طالبان هم شاوخوا را ګرځېدلي دي حکومت هم دی په وطن کښې شنه دودونه ګرځي. وروره اسلام یې تباه او برباد کوي او حکومت هېڅ پرمختګ هم نه دی کړی. دغه دېرش ورځې کېږي چې پر موږ لار بنده ده. یو من پټاکې یوه ډبه غوړي یو من وړه هېڅ شی هم په دنیا نشته. نو وروره موږ له حکومت څخه دا غوښتنه ده چې زموږ سره وروره دا لارې رایله کړي دغه کومک وکړي چې وروره دغه در به درې ورکه شي. وسلام.
السلام علیکم زه عبیدا جان زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. وروره دلته دغه ملي اردو ملي پولیسو ته ولاړې په دې غونډو باندې دغه د جزک سیمه ده ټوله افغان اوس پر څلور طرفه سوانونه غولې ټوله ملکیان داس په سړیو کښې بند پاره دي بالا چپه ور سوانونه جوړ غول دي دا رقم مچاتدي مسلمان خوراکه دا رقم مجات وکړي او دا ازادي راډیو ولان وایي ډیموکراسي ده داسې د چارواکو سره تودې خبرې وکړي سره باره دې څه عمل کوي اقتصادي مسلمانانو ته وګوري چې سړی یو څه د ده نه کوده کېږي دغه یې کېږي که یو څوک د دغه هم خوري په دغه پسې سر وګرځي نو دغه کار یې په بشپړه توګه سره سم عملیات وکړي او دا رقم مسلمانان ټوله تباه او برباد کړل خپله راسې کړي ورته معلومات.
السلام علیکم ثناګل انتظار احمد لغمان ولایت علیګار ولسوالۍ څخه. زموږ په ساحه کښې برق شته امنیتي ستونزې زیاتې دي. موږ د اشرف غني صاحب څخه غواړو چې دا ستونزې د موږ حل کړي. وسلام.
او زموږ د ملي اردو د ځواکونو څخه دلته ډېر په شکایت چې د چشمو په سیمه کښې د میوان ولسوالۍ د ماشینان غواړي د خلکو څخه خلک وایي وټکوي دا زموږ پیغام د اشرف غني پورې ورسېږي او د خلکو کورو تاوانونه هم ورغورځي.
السلام عليكم. هذا خان من حمام هذا أنا مدير لسوري سخن. المرضى صاحي نصدر أنا أبغى صاحي مكتب نفسه. المرضى ولا صدر توكل وش تبي مكتب ممكن. هذا كمان كده ليش شاف مشكلات صار مهما سوى صلاة نحكي طعمه.
السلام عليكم. زال وجن رزقان ولايات جراوت ولسوري سافر خبر الصوم. ما پیغام دغه به صدقه د نومبر په غاړه باندې بارا د علمونو د لښکرګا پر مابند د کندهار په مابند باندې د نومبر باندې اسکر ولایډ بالا بس او خپل ټکان د ټنګانو ټکان دی بارا شو به شي چې او توایر څه وای وطن ته کښ وطن غږ ور په ودینو ما هله دغه چې دغه سم د یا جنگ شروع کی یا ټکان نکړي.
بلی السلام علیکم. ز اسد الله زړسوانی د جریدي ولسوالي د کمپټ تاسو سره تمام. ما دا ازادي رادیو کارکونکو ته ټول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وان په دې سره چې مطلب مننه کوم نه ما هله ارزو د حکومت څخه خدای دا چې موږ په جړی پولیس د کمپو کې د کمانډان دی د لکینډان نه چې د خپل دولت منه کوي د خلکو سره د خپل حالې جوړ کړي دي. خلک چې معنا باریزي خلک باروي چې بیابار کې معنا کورونه تیرانو او شان نه ورته چې معنا وایي خپل ځان سره او بل دا خبره ده چې ما بل مترانه تم کړی د ماشان د مایل سم مترې کزرن چې تاسو مریض شي پیسته هغه متر نه پرځي مریض معنا پر دا ځکه امر سي سپوسي معنا دا کار به سي بشرات د نه کڅ به خلاف کار کړی دی. ما د حکومت څخه ل ارزو دا ده چې دا کار ما سم کی او دا کوم مګل کین دا دی دا هغه ماده ته وایي دا کار مکو یی دی بل سم مدار ولېږي او بل پښتنه می دا د مش په ژوند په ورته کې کوکی یو زلنج مته د سی بازار ترې پیسې ورته معنا په بازار کې نه پرځي چې کوم تر اوس زلنج مستکار په وخت ته بند کړی دي نو طالب ته نشي معنا پر مخ بند کړی دي خو د توای چې بار چې د سره کمپاین او څه کم ګلې ورته کوي معنا نه پرځي کورونا ما د خلکو ما جوړ کړی چې بار ته دا دی ما هیل ارزو ته غواړم چې دا کار معنا سم کې حکومت ته هم دا ارزو ته دا مر ماجر خلک یو د تطراتې مرتلې زلمن کېږي فرمو پر خبر کوم پر جڑا چې مان غوړو نشي صدا احمد دی له تر اسمع ته غو سر کې اثر علي.
سلامونه ونی کې هلی محمد رحیم د هلمن ولایت د مرجه ولسوالۍ د سیستاني اوسیدونکو زما د ورکو چارواکو او د دفاع وزارت سره دغه هله ده او د دفاع وزارت چې وایي چې دغه دربکانو سره څوک شکایت کوي دا دغه دی چې دا د خلکو پر دماغ وته دغه ورچی چې د محلي پولیس سره د خلکو بد وسی نو د ملي اردو سوالي خلک دا شکایت نه لري او ملي اردو خو ولی څوک نه پازابوي نه چورو چپاول کوي. والسلام.
بل السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ څخه خصوصا د سیپون د ساحې څخه خبره کوم. ځکه چې طالبان او چارواکي چې دي د په یو نږدې ساحه کې سره ناست دي ټکان سره کوي. ملکیان خلک ډېر په عذاب دي. هره ورځ ویشتل کېږي زخمیان وړي وه امرجنسۍ ته. زما د دوسه دا خواهش دی چې خپله سره ولي او بیا دا ټکان نه کوي. وسلام.
بله السلام علیکم. زه محمد احمدی د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ څخه د تاسو سره په تماس باندې یم. زما د پولیسو چارواکو د خدای هیله ده چې د اربکیانو په نامه باندې خلک ډېر په تکلیف باندې دي. د زابل په ولایت کې د شاجوی ولسوالۍ کې د ډېر وخت موټرسایکل باندې طالبان په غرو کې موټرسایکل ګرځي او حکومت په بازار کې ګرځي. یو پر رایت مخرج باندې موټرسایکل باندې نو خلک له ډېرو ستونزو سره دي.
السلام علیکم. د روزګان ولایت د ګزاب ولسوالۍ د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ د نور مقامات څخه دا خواهش کوو چې محترمه د زموږ په ولسوالۍ کې د بی ال سی کې د جنګ وروره د غربکیان او محلي پولیس چې د طالبان وسله رسېږي زموږ د روغتیا تاوانونه بند کړي دي. زموږ غنومان ټوله وسوځل او زموږ د لوړ مقامات څخه دا خواهش کوو چې دا خلک زموږ د درمندو څخه باندې زموږ کورونه تاوانونه ولي مننه د خدای په امان.
ما پیغام شو نیو ډاکټر عبدالله ته ورور سوي چې موږ د زابل ولایت ټول خلک نمرسه کلانو خد نه نه محروم یې پریشي دا دوه کال کیږي چې موږ زابل چارواکو ته خاتن اور یادول اعلان شو دوی وايي ته امنیت راولي موږ به خپل کانال نه دوه امنیت هم د دې کاغذ مست مرسکلانو غریبان خلک مرسکلانو ته ډېر مفتاج او استاد موږ راته راشفغني او تر ډاکټر عبدالله ورورسي وسلام
سلام علیکم ز نو روزګان ولایت کزان دولت والی د مرکز څخه به کوم مو د نور مقامات څخه د خواهش کوم چې موږ د محلي پولیس او د اربکیان څخه ورور ډیر عذاب یو ته طالبان ټول په خزا کې اوسنه سي په طالبان ورته د سیز موږ درمندو ته ورونه ورواچ دا وانو چې څنګه باندې کزو کورونه ټول را خراته ته خدای په لحاظ موږ غوړو کې مننه د خدای په امان
السلام علیکم زه د سلام ایلمن ولاد د کلاول سره سرستای په ماسیما ورو د ډاکټر صاحب سره غنیو د ډاکټر غلاته مودا دی هغه دی ورو چې دا څخه دې راوته ورو له لمر څخه مساقله له څخه کوت پال دی وګړي ورو له څخه چې مشان پر اسید د دې چې نو دا څه ګټه وته کې چې راته راوته دی ورو له کلي خپل بچان ورو نه پوهیږي چې نه باسه د په مبارک پر اسید راوځي سي او صلوات و سلام
ما پیغام څنګه دی من د څه خبره کوم د دانی والي څخه دغه غوښتنه لرم چې دغه زنجیر پر زنجیر تلاشي چې پر چوک تلاشي د یو سړی بازار ته پارام توګه باندې نشتللی نو دغه می والي د ایرمن د والي څخه دا غوښتنه ده چې باید دغه پولیسو باندې د خپل نظارت وکړي چې دغه سړی درې تلاشي او تکلیف ورکړي اغه پیجار وزن مرګ چې راځي اغه د سړی غریب سړی نشي راځي اغه په دغه کې راځي په لنجر کې راځي اغه یو بل وشتلې سړی راوړي د سړی د چرایي سړی نشي سړی چې په ورځ کله به په ځان ته رواني دی غری ته لاشي د کې تکلیف د ځای ورکی خدای په امان دی پیغام
کندهار څخه لکه بلاد پیغام پرېږدم زما د ولسمشر محترم اشرف غنی صاحب څخه دا وګشتنه د چې د یاول د واره رئیس جمهوریت ورشدي باچا سو د بارګړی ویل چې مای واجب مپرېږي د چاپلوسانو ښکار نسم وز ما په خیال باندې چې د محترم د چاپلوسانو ښکار شوی دی د خپل ملت په دغه باندې سر نه ګرځي وروره دغه سي داسي دایری فساد دی په دغه کندهار کې زمش خپل داوا د پرېښې مده د دغه دایری فساد په خاطر باندې نه خو د لس کال کې چې د دکرځي حکومت راغلي دی موږ دا داوا پرېښې مشتمل میږي چې په جوړولو پیسې ته ګونیانو پیسې سره ونه لري داوا یې نشي خلاصې د لای په دار مکه مکه چې د سم سړی بولې زما دی په خدای سره قسم چې هغه رشوت خور دی هغه قاضي هغه رشوت خوري چې دای نه منی راځي چې د کندهار په ولایت کې دی دلته یو سروي د ساره کې د خلکو څخه د پښتنه وکي معلوماتونه دی وکي دا رقم خو باچی نه کیږي چې یو ډاکټر عبد الله صاحب خپل مزي او چې چوری کوي یو دلته مظلوم مغرب ملت یو دا په مننه دی په بمو کې ټکر ټکر کولو موږ په جنگو کې ټکر ټکر کولو د بل خو دې کاری دی ورو کې خاري مې پیدا کیږي د بل خو دا غری شوت فارز مش په سرو باندې کومرانان چې نه ولې دي دغه کړي د غلي داري د خاصه چې هغه خلک ناشې د باوسه پورې هغه غل ناشې د کندهار په ولایت کې نظم د محترم ولسمش صاحب څخه د جرایي رئیس څخه دغه یلو امید چې دغه د کندهار ولایت یو توجه وکړي دغه فاسق رشوت خارو غل مش څخه یې څه کې نور سم مسلې خلک راوړي د خدای روږي د اجر لسکا دغه خلک مش کوټ کوټ خلونو نه مخسان به خدای کداوه داوا ځای ته رسیدو نو خبره ځای ته رسیدو بس هر سړی چې پیسې ورکولې داغه سړی خبره ځای ته رسیدو یا هغه چې وایي ستاسو له داغه خبره ځای ته رسیدو د خوارو غریب او مظلوم سړي خبر او اواز یې ځای ته نه رسیدو خو سلام
زموږ دغه غوښتنه ده چې په زابل کې دغه دوه کال کېږي چې مرسي کلام باندې زابل خلک د دې غتصور سر مخامخ دي خلک ډیر به وازه په زابل کې نه نیوي په صد مرسي په صد موسیقل اقتصاد پر موسیقل باندې جوړ ده نو موږ غواړو چې دغه موسیقل خلاص شي د شوري سره وحید الله خبره کوم زابل ولایت کلات صاحب والسلام
الو زه سردار د فرمایسته ولسوالۍ تاسو ته مخاطب یم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم د مینې ډک وروسته د سلام زما پیغام اشرف غنی صاحب ته ورسوي دا موږ د اجازه وکړل او موږ د ښونه اته کال ته ورسته وګرځول موږ هله لرو چې دا موږ په تشکو باندې دی چې د نظر او چاغه ور وشه موږ دا اته کاله څوک مړه څوک ژوندي مړو نه عمر گزارا نه څه کولی. او نو علم دا دی چې زموږ دغه شکایت او دغه خوا درخواستي وایي اشرف غني صاحب ته د راډیو ازادي کارکوونکي ور ورسوي. ډېره مهرباني وه د دوی څخه به وي چې دغه زموږ دغه د حاجي اوقافه سره شریخ کړه او حاجي اوقاف ته یې دغه ویل وکړله. اته کاله بعد به عمر ته عمر ته نوبت رسېږي څوک مړه څوک ژوندي. هغه هم یا د 50 کالو یا د 60 کالو یا د 70 کالو سړی دی. دا به بیا کم ځای ته رسېږي کم څه به بیا به دا به څه د حج مراسم پر ځای کوي. نو موږ دا خواهش د راډیو ازادي څخه کوو چې ته یې د حاجي اوقافه سره دغه تماس ونیسي او د هغو څخه دا درخواست وکړي اشرف غني صاحب موږ به دا غوښتنه ته جواب وایي که چېرې نه شي ویلی نو موږ ته دې بېرته د زموږ پیسې را تعویض شي چې موږ د یو بلې لارې څخه یا د پیسو د حج د اخیستلو د لارې یا د یو بلې لارې یا د پاکستان د لارې څخه موږ دا خپل درخواستي پوره کړو. نو موږ دغه هیله دی هیله کوم چې دغه زموږ درخواست به اشرف غني صاحب ته دغه حاجي اوقاف رئیس ته دا ورسېږي. وسلام
محترم وروره، ستاسو پیغام مو ته خپور کړ په دې هیله چې اړوندو مسؤلینو اورېدلی وي او ستاسو او د نورو ټولو دوستانو ستونزې هوارې سي. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي دستګاه شمیره در سره ولیکئ. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ساعت 3